بیا عبد الوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمولي کلی د همدارنګ د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیجي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګ نورو ژبو څخه بهتريني کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ټلي ریو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیږي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیږي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د گیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نهو کلونو تر منځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای:
په دې وختونو کې موبایلي او نورو گیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمې اغیزې لرلی شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر گیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې گیم د کیسې یو برخه بل اخري ودم څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زگیم پکی کوم. پلار ی اتل تا وکتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کری. اتل پجارا شو: نه نه پلارا، زگیم کوم. دی اتل جارا نور هم پزورا شوا. موری ورغلا متوی ویل: اتل زویا، هر د څومره خپلی د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو: نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډېره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډېره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. دسه ډېرې ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندي وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په آسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه د بلد وسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کازاخستان کې پاتې کیدي مسیر تای کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مه ژړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوي کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړون کې په وینا لا اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپله کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهیږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپلو ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې دهیز څخه واورو.
جمال وایي، ښوونکي زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډېره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې، ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړي دي او دغه پکیش به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. شاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوشیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تاسو چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلې درمل لیکي چې داغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له آغلي ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې د ادبیا په سر کې مینه لرو مش شیرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده، یقین وکړي چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مختای دی وبښي او د کاروان صاحب شعرونه د لستې په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم، یعنی خپل ذهن دې ته آماده کوم چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغې که ستاسو په یاد دي لوی پسرلي صاحب خدای تعالی دې وبخښي هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو اړخیز نه وي، له څو اړخو وي، یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر یوې برخې تاثیر کړی وي، د یو د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړۍ شاعري کې ډیر وي. دغه سینه ده وروسته بیا انسان خپله لاره پیدا کوي، لکه یوه ویاله چې چای ایستلې یو بیا اوبه په هغې باندې روانی بی.
از چی تلی کما زخ پل پزین بندی اغا کما یعنی اغا از ما اغا چی دی خیال چی اخلا میاز تخیل چی زه د خپل ذهن باندې ډیره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي. په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې سي کومې ځوانانې شعرونه وایي، شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي اخه ده. اغلې ملال، له لوی سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي، پخواني هم دي او اوسني هم دي. ما شاعري پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده. یو دلیل لري، نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده، درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده، بېرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي. باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلې، یعنی له دې وقفې وروسته، طبیعي خبره ده چې د وقفه په خپل د نویو تجربو، نویو مشاهدو زمانه ده، او نوی شان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور شوور دی او کنه؟ یو څه تغییر سته پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کې. مثلا بلکې په ټول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه شاعري دې کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوره یې کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سره صفات اسو تاسو ما خپل پلان ته چیر دی نکالیز مش کورنی کې دې ځوانان هغه سوي دي کلی دي، ما شګ نه دی وسه نه سم کولای، یعنی تر دې هدف ما تاسو کې چې زه څو کاله چپ سم بیخي. نو دا درې کانه کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما متاثر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي.
بله.
مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه؟
نه،
اته بل ته پر موږ باندې بد لګیږي. او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغییرات پکې محسوس دي که نه؟
ما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یي او که نه یي. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی، د دې ځای د دا اروپایي ورځ مې پکښې کې انځور کړې ده. آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی، دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د تاسو په شاعري کې سې د بریتانیا یا د اروپا دلمر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزر کني د درتیر سی وی سیاقه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډیر احساس کړي د داسې چې خو ما په دلته باران ته داسې هغه نه دی ویلي شیرونه نه دی ویلي ویلي باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې نه دی ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شه او بخشه زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده څوک باران نستایي نو سوی نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه
بلې ما هدف دا اوسه یعنی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکیات کوسه لمر مو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاپ یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما دې پات نه دې کړې د باران یو شیر مې دا سوېلې دې څه کال موسم بدل دې څه کال موسم لکه کوم عمر کوم دار شي بجاري دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
لترنی شاعری آغلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی پښه
جوان د زیتی پالی ما لولی میکنه استا ورستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن چکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون مصریم محلی ما لولی میکنه نست تنهایی نسته دادی تش گمان ده چا زده خیال محمل یما لولی می کنه وگوره را وگوره هر خواکی زیما وگوره را وگوره هر خواکی زیما زدر سر تل یما لولی می کنه طول حسن حسن یم کیف ده یو درد یما تکافیر غزل یما لولی می کنه شونده زیتی پال یما لولی میکنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمه ته ورغلو او هلته مو لایوانندارتون خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبريالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایاند ده لافغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوه د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړي
پس لوندا دې دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخمکې ته یا لمغلو سره جسم ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جی این یو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم او مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی آل انډیا ریډیو کې په پښتو څانګه کې کار کوم او اوس کوارډم چې نور د ژبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس پښتو زده کړو کبلو وروسته د علاقې پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول هیواد په اړه د معلومات راټول کړم ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده د دې لپاره د شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښې زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. او د دې لپاره یو څو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او ها تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په azadiradio.com او azadiradio فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي. دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمی شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدي سیال څخه اورو.
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یوه هڅه شوې ده.
په نندارتون کې ته داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن په اړه کنه چې هر یوه رسامۍ دي، هر یوه رسامۍ ژوندی پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند، په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخیر ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلغتیا لپاره جوړ کړی و او زموږ استاد هم ډیر خوشاله ده. زموږ په منطقه کې، زموږ په دې ولایت کې، وی به په ښار کې به وي، زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي، ځکه د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي و. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو د اسد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دغه غونډې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویې سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډېر کله خلک ټکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره اشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېره د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتیږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
پات کی گدرنا وزری ماتڑی پ پریمیک دی چی والوزم پریمیک دی چی والوزم زما وزر متڑی شپوتا پات کی گودرنا وزر متڑی شپوتا پات کی گودرنا